مردم باقی مانده.
د خبری ساعت خراغلاست نوریاس نوریم او دا خبری ساعت د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. افغان ولسمشر په هیواد کې د کارموندنې د لومړني ملي پروګرام د پرانستلو په مهال وویل چې دغه پروګرام په عملي کېدو سره به په هیواد کې په لسګونو زره کسانو ته کاري فرصتونه رامنځته شي. افغانان بیا د یوې نوې سروې له مخې د امنیت تر څنګ ډېر تر ډېره اقتصاد ته اندېښمن دي. تاسو هم اقتصاد ته اندېښنه لرئ؟ په دې اړه ستاسو نظر هم اخلو. پریاد موضوع پر راپورونه او مطالب سربیره دغه راز د افغانستان په اړه پر نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اجمل آمد سیمه ایز او نړیوال خبرونه وړاندې کوي. انصاب په سیمه ایز او نړیوالو خبرونو کې مهم خبرونه څه دي؟
نور صاحب، د سیمه او نړۍ په مسلو کې مهمه مسله دا ده چې د روسیې چارواکو تایید کړی ده چې هغه الوتکه چې سمو د مخ کې د مصر په سینا ټاپوزمه کې غورځېدلې وه د تورېستي اقدام په نتیجه کې غورځېدلې. ولسمشر پوتین خبرداری ورکړی چې د دې الوتکې په بومي چاودنه کې چې هر څوک لاس ولري دوی به د نړۍ په هر ګوټ کې پیدا کړي. او بله مهمه مسله چې په خبرونو کې یاده شوې هغه دا ده چې د فرانسې ولسمشر د مدیترانه سمندرګي ختیز لور ته د دې هواد د جنگي بيړيو د استولو امر کړی سو په سوریه کې ورته بریدو نه اسانه.
بله، تاسو سره اوس سید دی او ځین نور سمې ژورنالیوالو خبرونو تفصیل به ورسته ووري. خو لمړی سید کمال شاه عارف ته ورکو چې د افغانستان د دې سات مهم کورنی خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې افغان ولسمشر وای د کارمندنې د ملي پروګرام په پیلېدو سره به په کله او شهرونو کې زرګونو کسانو ته د کار زمينه برابر شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای چې په کابل کې د پاکستان شرزدافیر ته د پاکستان د پوز د ورستي سرغړونې پاړه جدي اعتراض کړی دی. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای هڅه کوي چې د مخدره موادو په وړاندې مبارزه کې د مدني اساسي هوادونو سره همکاري زیاته کړي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر وای د کارمندنې د ملي پروګرام په پیلېدو سره به په کلو او شهرونو کې زرګونو کسانو ته د کار زمينه برابر شي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د کارمندنې د ملي پروګرام د پرانیستو پر مهال وویل چې د کارمندنې ملي پروګرام په پلي کېدو ته چمتو او د عملي کېدو مرحله ته داخله شوی دی.
د کارمندنې ملي پروګرام د افغانستان د ټول سیمو لپاره د مخلکه څنګه چې د ښار او کلی ترمنځ تبعیض نه منو، هیڅ سیمه هم تر بلې سیمه زیاته نه کړو او د متوازن انکشاف د اصل پر اساس ټولو ته برابره توجه کوو.
شاغل غنی هم درنګ زیاته کړی چې دراتلونکي کال تر پای پورې به په کور دننه د برېښنا تولید چې اوس 211 میگاواټ دی دوه برابر شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای چې په کابل کې د پاکستان شرزدافیر ته د پاکستان د پوز د ورستي سرغړونې پاړه جدي اعتراض کړی دی. دغه وزارت ویان شکیب مستغنی نن په کابل کې خبري اعلان تول چې د پاکستان شرزدافیر معظم علي تیر ورځ احضار کړی او دانګور اډې د ورستي حمله پاړه وضاحت ترې غوښتي.
مرتبه اعتراض شدید و نگرانی جدی خود در پیوند به اینچنین حملات را که تیرن و جمهوری اسلامی پاکستان بازگو کرد و مجددن و جانب پاکستان هشدار داد تا در اسرع وقت جلو تکرار این گونه حملات گرفته شود.
د راپورونو په اساس د تیر یک شنبه په ورځ پاکستانی ځواکونو د پکتیکا ولایت په انګور اډې سیمه کې په افغان سرحدي ځواکونو ډزې کړې چې یو پولیس پکې وژل شوی دی. د انګور اډې سیمه چې د پاکستان پوز او تاسیسات جوړ کړي لدی وړاندې هم د افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه شوې وه. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د مدني اساسي هوادونو سره خپل همکاري زیاتې کړي. د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې معین باز محمد احمدی نن په کابل کې د مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان، قرغیزستان او تاجکستان هیوادونو ترمنځ شپږم مناسبه کې ول چې درې وړ هیوادونو د لازیات معلوماتو پر شریکولو او د ګډو عملیاتو پر اجرا کولو هوکړه کړې. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه اجمل اندوړندې کړې.
روسي د ملي امنیت مشر وای د هیواد هغه الوتکه چې د میاشتې په سر کې په مصر کې ولوي ده د تورېستي اقدام په نتیجه کې نسکور شوې ده. روسي د ادریس وایي چې اربس الوتکه د اکتوبر په شلمه د مصر له شرم الشيخ تفریحي خر سن پټرسبرګ ته الوتکه چې د سینا په ټاپو ځمکې نسکوره شوه. په الوتکه کې سپاره ټول 240 کسان چې تقریبا ټول روسان وو وشل شول. د روسیې د فدرالي امنیت مشر الکساندر بورتنیکوف پرون ناوخته د ولسمشر ولادیمیر پوتین په مشرۍ غونډه تویل الوتکه په هغه په هوا کې هغه محل ټوټې شو چې د نه پکې خدل شوی چاودونکو مواد وچاودل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي د دې الوتکې په چاودنه کې لاس لرونکي کډ نړۍ په هر ګوټ کې وي پیدا به کړي او سزا به ورکړي.
موږ به یې مسکات یخ وزده کډې به اني نه پریټلیس.
دا وای موږ به هغه کسان چې په دغه حمله کې لاس لرلود هر چیرې چې پټوي و به لټو. موږ به غوی د نړۍ په هر برخه کې چوي پیدا کړو او سزا به ورکړو. د روسیې ولسمشر همدارنګه زیاته کړه چې په سوریه کې به هوایي گزارونه تیز کړي څو د پوینا جنایتکاران پوه شي چې موږ لږه خلاصې دی نشي. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی ای ای مشر خبرداري ورکړي چې خای داعش ټله به زینونور حملو پر پلان هم کار کوي. جان برینن پرنوئل کتام دا خبره څرګنده ده چې داعش په د پاریس ته حمله په شان نور حمله هم وکړي. خو دې ډاډه ده چې د افراطي ډلې په خپل دې کار بریالي نشي. برینن په دې اړه څرګندونه په امنیتی کانفرنس کې وکړي چې په واشنگټن کې د ستراتیژیکو نړیوالو مطالعاتو په تحقیقاتي مرکز کې جوړ شوی وو. د سی ای ای مشر وویل د دوی لپاره هر احتمالي حمله خې ډیره ګرانه پریوزي ځکه د د پوینا د اروپای استخباراتو امنیتی ادارې خورا پراخ شوی او د هغو افراطي کسانو پته لګوي چې د سوریا او عراق په جګړو کې د ګډون رستخ په کورونو تستنیږي. په بلخوا په امریکا کې د هغه والیانو شمیر په زیاتېدو دی چې نه غواړي په خپلو ایالتونو کې د سوریې کډوالو مني. که څه هم د امریکا ولسمشر بارک اوباما ویلي چې د سوریې کډوال د تروریستانو له لاسه تښتېدلی خو په پاریس کې له تروریستي حملو وروسته دې والیانو ګواښ کړی چې کډوالو ته به په خپلو ایالتونو کې د استوګنې اجازه ورنکړي. د اوباما ادارې په دې وروستیو کې پریکړه وکړه چې په سوریه کې د جګړې له کبله د څه باندې 4 میلیونه کډوالو له ډلې 10 زره کسانو ته به پناه ورکړي. خو په پاریس کې د جمعې د ورځې له حملو وروسته چې څه باندې 130 کسان مړه او له 350 زیاتې ټپیان کړل، د متحده ایالاتو د څو ایالتونو والیان چې اکثر جمهوري غوښتونکي دي د دې کډوالو له منلو انکار وکړ. فرانسوي چارواکو ویلي چې د پاریس په حملو کې یو ګډونوال سره نږدې د سوریې پاسپورت موندلی او د پاریس تسنوالي دفتر وایي د سړي د ګوتنی خان له هغه یو مشکوک کس سره ورته دی چې د اکتوبر په میاشت کې له انانس خاروپا ته رسیدلی. د فرانسې ولسمشر د مدیتراني سمندرګي ختیس لور ته د دې هواد د جنگي بیړیو د استولو امر کړی. فرانسه غواړي په پاریس کې د جمعې د ورځې له حملو وروسته د دې جنگي بیړیو په وسیله چې الوتکې لګولې شي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې داعش پر ضد حمله پراخه کړي. فرانسو ولاند پرون له پارلمانه مو غوښتل چې په دې هیواد کې د پاریس له حمله وروسته استراري وضعیت د درې نورو میاشتو لپاره وغځوي. ولاند د پارلمان دواړو خونو ته په وینا کې ول د اکتوبر د 13 منټي پورې به ورته استراري وضعیت د غځول لپاره یو مسوبه وسواري. د پارلمان پر غړو ټینګار وکړ چې دا مسوبه د نومبر تر شلمې تصویب کړي. ولاند همدار ټینګار وکړ چې د فرانسې جګړه د تونلارو تروریسانو پر ضد جګړه ده.
سی بیا کونو سم پا انګیجی دانس اون ګیر د سیویلیزاسیون.
د وای موږ د کوم تمدن پر ضد جګړه نه کوو ځکه دا قاتلان د هیڅ تمدن استازیتوب نه کوي. موږ لاغه جهادي تروریستانو سره جګړه کوو چې نه وازی فرانسې بلکې ټوله نړۍ ته غواخ پېښ کړي. دا خبرونه اوس هم د هوا د حالاتو اټکل.
د هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړي. په کابل کې اسمان لمر وي د تودوخه لوړ درجه 42.2، هرات اسمان لمر د تودوخه لوړ درجه 43.4، مزار شریف اسمان اوریت د تودوخه لوړ درجه 44.9، کندهار اسمان لمر د تودوخه لوړ درجه 18.3، جلال آباد اسمان لمر د تودوخه لوړ درجه 22.9، ګردیز اسمان لمر د تودوخه لوړ درجه 15.1، بامیان اسمان لمر د تودوخه لوړ درجه 14.4، او په غزنی کې به هم اسمان لمر وي د تودوخه لوړ درجه 14.1.
خبری سات په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 صفو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 صفه اوریدلی شي. افغان ولسمشر په هیواد کې د کارموندنې د لومړني ملي پروګرام د پرانستلو په مهال وویل چې دغه پروګرام په عمل کې دو سره به په هیواد کې په لسګونو زرو کسانو ته کاري فرصتونه رامنځته شي.
4700 قریب کار امروز شروع میشه و در اول بهار 15000 قریب ما زیر پوشش خواهد آمد.
افغانان بیا د یوې نوې سروې له مخې د امنیت ترڅنګ اقتصاد ته ډیر اندېښمن دي.
خوشبینی در طول 10 سال گذشته در حد اقل در بانکنی 100 در سال 2015 خواهیم.
د هیواد اقتصادي وضعیت په اړه د اقتصادي چارو له یو کارپوه سره غږیږو. تاسو هم په دې اړه خپل نظر راسره شریکولی شئ. آیا په غزنی کې حکومت پخوانی جهادي قماندانان بیا مصالحه کړی دي؟
موږ دغه خلک په غزنی کې قدرت کې وو، خلک یې وزل، سلګونو خلک یې وزلی دي. دوی راتګ له طالبان نه بیا خطرناک و.
د غزنی د ولایت شورا د غړو له اندېښنو به مو خبر کړو. دغه راز په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اورئ چې د سعودي عربستان او د مصر د الازهر له دیني عالمانو وروسته د افغانستان دیني عالمانو هم په پاریس کې وروستي تر وروستي بریدونه د اسلام له نظره ناروا وبلل.
د افغانستان علماو، د سعودي عربستان د علماو سره، د جامع ازهر د علماو دې سره خپل غږ یو کړی دی.
او دغه راز موسکو اعلان وکړ چې په مصر کې د روسي الوتکه څخه باندې درېونی مخکې تر روسانو نسکوره کړې وه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په هیواد کې د کارموندنې لومړنی ملي پروګرام پرانیست. غنی د دغه پروګرام د پیل په مراسمو کې وویل چې دغه پروګرام په عملي کېدو سره به په هیواد کې د په لسګونو زرو کسانو ته کاري فرصتونه رامنځته شي. تفصیل د رحمت الله افغان راپور کې
په داس حال کې چې ورځ تر بلې په هیواد کې د بیکارۍ له امله په افغان حکومت انتقادونه زیاتیږي، افغان ولسمشر وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره یې مټې ربړ وهلې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف خانی د سه‌شنبې په ورځ د همدې هدف لپاره د کارموندنې ملي پروګرام پرانست او ډاډ څرګند کړ چې له دې سره به د کارموندنې زمینې پراخې شي. خغلی غنی وویل چې د کارموندنې د دغه پروګرام له مخې به په لومړي پړاو کې په 4,000 کلیو او په دویم پړاو کې به په 15,000 کلیو کې خلکو ته د کار موقع پیدا شي.
د کارموندنې د ملي پروګرام یو مقصد دا دی چې د زراعتونو ته پیسې ورکړ شي چې د زراعت او باغداري او اوبو لګولو د بهتري لپاره کار باندې وکړي. په دې ډول به هم حاصلات زیات شي او هم به په کلیو کې د کار نوي فرصتونه پیدا شي. کار پیل کیږي. په اول مرحله کې به 400 کلی او په پسرلي کې تر 15,000 کلیو کې به تر پوښښ لاندې راشي.
خغلی غنی وویل چې یاد پروګرام به په ښارونو کې هم پلی کړي چې له مخې به یو شمېر کسانو ته د ښار پاکونې په برخه کې کارونه پیدا شي. هغه زیاته کړه چې د کارموندنې پروګرام ته یو اندازه پیسې سپما شوي او هم یې په دې برخه کې د تمویل کوونکو هیوادونو اعتماد ترلاسه کړی او هغوی هڅولي چې په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. افغان ولسمشر وایي چې د اقتصادي ستونزو د اساسي حل او د بیکاری د له منځه وړلو لپاره لومړني کارونه پیل شوي دي. هغه وایي چې د برېښنا د تولید کچه به چې دا مهال 201.5 میگاواټ ده دوه برابر کړی چې په ولس ولایتونو کې به ولس بندونه جوړ شي چې 100 میگاواټ برېښنا به تولید کړي. ولس مشر غنی زیاته کړه همدارنګه به 100 میگاواټ حرارتي برېښنا هم تولید شي او له سلما بند څخه به 200 میگاواټ برېښنا د تولید چارې پیل شي.
باید واضح سخت کې برای حل مشکلات
باید روشانه کړم چې د اقتصادي ستونزو د اساسي حل لپاره بنسټیزو اصلاحاتو ته اړتیا لرو چې په هغه باندې کار روان دی. د بیلګې په توګه غواړم چې د برېښنا د پرمختګونو په اړه لږ توضیحات ورکړم. د راتلونکي کال تر منې پورې به په افغانستان کې د برېښنا د تولید کچه دوه برابر رسي.
هغه زیاته کړه چې د کور او خر جوړونې لومړني او تخنیکی کارونه هم پیل شوي چې له مخې به په ارزان قیمت کې یو لک کورونه جوړ شي چې چین هیواد د لزرو کورونو د ودانولو ژمنه کړې. ولسمشر په داسې حال کې د کارموندنې ملي پروګرام پرانیزي چې د امنیتي ستونزو او د بهرنیو سرتیرو له وتلو سره په هیواد کې د بیکاری کچه لوړیږي. وروستیو ارقامو هم ښودلې چې اکثر ځوانانو د بیکاری له امله خپل هیواد پریښی او د هیواد دننه موجود ځوانان هم له بیکاری څخه رنجوړي.
و مورد چافغان ولسمشر نن په هیواد کې د لومړي ځل لپاره د کارموندنې لومړی ملي پروګرام پرانیست. اشرف غنی وویل چې دغه پروګرام په عملي کېدو سره به په هیواد کې په لسګونو زرو کسانو ته کاري فرصتونه رامنځته شي. افغان ولسمشر نن دغه د کارموندنې ملي پروګرام په داسې حال کې پرانیزي چې د یوې نوې سروې له مخې افغانان تر ډیره د خپل هیواد راتلونکي ته بدبینه دي. دا د هغې سروې نتیجه ده چې په وروستیو کې د آسیا فاونډیشن ټولنې په ټول افغانستان کې ترسره کړې ده. د دې سروې له مخې افغانان تر ډیره امنیت او اقتصاد ته اندېښمن دي. مخکې له دې چې دا موضوع د اقتصادي چارو له یوه کارپوه سره وڅېړو، لومړی به د دغې خپرې شوې سروې له جزئیاتو مو زموږ همکاره په کابل کې زموږ همکاره مرزیه احمدزی خبر کړی.
د ایشیا فاونډیشن نوې خبره شوې سروې ښیي چې په روان میلادي کال کې د تیرو لسو کلونو په پرتله پر حکومت د خلکو باور تر ټولو ټیټې کچې ته راغلی دی. په افغانستان کې د دغه سازمان رئیس عبدالله احمدزی د سه شنبې په ورځ د دغه سروې د خپرولو پر وخت وویل چې 50.5% خلک په دې باور دي چې حکومت ناسم لوري ته روان دی. ښاغلی احمدزی زیاته کړه چې افغانان د دغو بې باوریو دلیل ناامني، بیکاري او فساد ګڼي.
په ټولیز ډول اندېښنه د راتلونکي حکومت په اړه ده. خلک راتلونکي حکومت ته هیله مندي نه لري، یعنی دا تیرو کلونو په پرتله د خلکو خوشبیني او هیله مندي په حکومت باندې کمه ده، او ډیر کم خلک لیدل کیږي چې ووایي حکومت سم لور ته روان دی.
د ایشیا فاونډیشن رئیس زیاته کړه په سروې کې د دغو بې باوریو تر څنګ بیا د څښاک د اوبو، برېښنا او د ښځو د حقونو په برخه کې د خلکو هیله مندي زیاته شوې ده. دغه سروې په روان 2015 میلادي کال کې د 9500 کسانو سره د مرکو له لارې د هیواد په 34 ولایتونو کې شوې ده. په دغه سروې کې راغلي چې 8.4% خلک د خپل شخصي خوندیتوب په اړه اندېښنه لري، او زیات شمېر خلکو په دې ټینګار کړی چې نړیوال ځواکونه باید افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. د ایشیا فاونډیشن د 2014 کال سروې کې 15.3% خلکو ویلي وو چې حکومت ښه کارونه کوي، خو د سه کال په سروې کې د دغه ډول خلکو فیصدي 50.8 ده. په عین حال کې د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې له خلکو سره د حکومت رامنځته شوې فاصله کمه او د خلکو د باور کچه پیاوړې کړي.
حکومت کار کوي چې له خلکو سره پر کړو ژمنو باندې باور وکړي، د خلکو ستونزو ته بهتره رسیدګي وسي او د خلکو سره اړیکې زیاتې سي، تر څو پر حکومت د خلکو باور او اعتماد زیات سي.
د ملي وحدت حکومت له جوړولو څخه وروسته کومې سروې چې د ځینو بنسټونو لخوا شوي ښیي چې د خلکو باور پر حکومت باندې په ټیټه سطحه کې دی، او خلک یې علت ناامنۍ، بیکاري او فساد په ګوته کوي. د هغوی په خبره ستونزې د دې سبب شوي چې یو شمېر زیات خلک د ښه ژوند کولو لپاره له خطرونو سره سره د اروپا سختو سفرونو ته زړه ښه کړي.
د ایشیا فاونډیشن د ورستۍ سروې جزئیات مو واوریدل. په دغه سروې کې ویل شوی چې تقریبا د افغانستان د نفوسو له نیمایي زیاته برخه فکر کوي چې افغانستان په غلطه لار روان دی، او ناامنۍ د کارونو نشټوالی او فساد هغه عمده لاملونه دي چې خلک د هیواد په راتلونکي بې باوره کړي دي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید محمد ټینګار هم له کابل سره د ټلیفون په لیکه دی. مخکې له دې چې استاد ټینګار ته ور ورکو، تاسو هم کولای شئ چې په دې اړه چې آیا واقعا تاسو هم خپل اقتصاد ته اندېښمن وئ، د افغانستان راتلونکي ته اندېښمن وئ، خپل نظر کولای شئ سره شریک کړئ. په کورنیو شمیرو 00800225 او د غرض نړیوال شمیرې 00420221224601 راسره تماس ونیسئ او په دې اړه نظر څرګند کړی. ټینګار صاحب، خبرونه ته خره غلاست.
سلام، زه ټول دغه خدای زوی رادیو او د کوټنې کې له کارکونکو څخه له سلامونه وړاندې کوم.
ټینګار صاحب، او به هیڅ تاسو ډیر زیات منتظر پرې خودلې. رازو دې ته چې ولسمشر د لوملیز لپاره د کارمندنې لوملنۍ ملي پروګرام پرانیس، او لکه څنګه چې مو په راپور کې مو واوریدل تقریبا دغه پروګرام پر دو برخو د یو په خاري او یو په کلیوالي. په کلیوالي سیمو کې بزګرو ته د کار د اسانتیاوی برابرۍ، البته البته هم د وای چې په دې پروګرام سره به ډیرو خلکو ته کاري زمینه برابر شي، او د غرض په خارونو کې هم، او د غرض ځینې نور بنسټیز تاسیسات لکه د بندونو جوړول او نور. ستاسو په نظر څه فکر کوئ چې آیا دغه پروګرام د افغانستان د اقتصاد په برخه کې یا د بیکاری په برخه کې هغه التیاو ته ځواب ویلی شي چې اوس افغانستان سره افغانستان لري؟
تر ټولو د مخه به زویم چې اصلا په افغانستان کې دا اوس د امګړي د تیر کال د سایو له مخې د جهاني نړیوال بانک چې په چې شپږ ډېر څه د افغانستان خلک تر فکر لاندې ژوند کوي، او شل فیصد همداسې د شپاندک تغیر سره یا په لږ تغیر سره کېدای شي د امر تکر تر سطح د فکر تر خط لاندې ژوند ته ورسي، سخت ته ورسي. په افغانستان کې بیکاری خپل اوج ته رسیدلی، هغه سایو ارقام چې د افغانستان دغه خبر کړی دی د اقتصاد او مرشمه وزارت له خوا څرګنده دی چې شي هغه مثلا په واقعیت باندې بنانه یا زموږ صحیح هم دمر سکه او دقیق نه دی، راځو دې ته چې په افغانستان کې بلا شک چې کاري پروسسونه د شمار کاري پروسسونه شته دي. مګر لکه څنګه چې تاسو مخکې له هغه ورته اشاره وشول، په دې شان لخوا هم چې اصلا درې عمده ستونزې چې یو نه امنی ده، بیکاري ده، او بل هم فساد دی، دغه د ټول پرمختګونو مخه ډب کړې ده. تاسو وګورئ چې په دې ډیر لسو کلونو کې خارجي سرمایه گذاري او داخلي سرمایه گذاري په ټوله کې تقریبا 13 میلیارد دالر، البته داخلي سرمایه گذاري شوی ده، او 200 میلیون دالر خارجي سرمایه گذاري شوی ده، چې دا ډیره په ټیټه اندازه ده. او چاره کلونو د نسبتا امن و او تر دې وضعیت نقې شو، نن تقریبا په ټول هیواد کې جنگ جګړې روانې دي، او موږ د دې څنګه سره لاس او ګریوانې په دغه
څنګه
چې د بلی خاصه ده.
ټینګار صاحب، راځو دغه د اقتصاد موضوع ته، چې اشرف غنی د دغه پروګرام چې نن پرانیست، دغه پروګرام د عملي کېدو لپاره لکه څنګه چې مختص هم اشاره ورته وکړه، ډیرو پیسو ته ضرورت لري. افغانستان په داسې وخت کې دغه ملي د کارموندنې ملي پروګرام پرانیزي چې له افغانستان سره د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروسته د نړیوالو مالی مرستې هم څه کمی شوي دي. آیا افغانستان حکومت چې خپله له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، بودیجه کمه ده، آیا کولی شي چې دا پروګرام په شکل باندې چې لازم ده په هیواد کې په سرعت سره تطبیق کړي؟
بیل خارجي مرستو نه، بیل نړیوالو مرستو اصلا ممکن نه ده. حکومت تنها په دې توانایي کې نه ده چې دا پروګرام عملي کړي. دا که موږ بیل د خارجي مرستو او نړیوالو مرستو څخه دا پروګرام چې موږ عملي کولای شو، موږ د دې کار لپاره جوړ نه یو او د دې توان را سره نشته. او البته که نړیواله مرستې وي، د امنیت وضع ښه شي، د فساد کچه راټیټه شي، نو په هغه صورت کې به کېدای شي البته کاري پروسسونه مخکې موږ اشاره وکړو، افغانستان کې بشماره کاري پروسسونه وجود لري، ولی خو یو ورځ تر بلې د هیواد څخه لا زیاته سرمایه بهر ته وځي. نه دا چې دلته سرمایه ګذاري نه کېږي، که داخلي سرمایه ګذاران دي یا متشبي سین یا که خارجي دي.
ټینګار صاحب، بله مهرباني، ادامه ورکړئ. مهرباني،
بل خبره دا ده چې اصلا په افغانستان کې موږ دم ګړی د دغه د کوچنیو متشبسینو او کاروبار د چرونق ورکو، د متوسطو متشبسینو کاروبار د رونق ورکو، او خپل په زراعت کې سره ډېره سرمایه گذاري وسی. د عاجل په عاجله توګه موږ که په دغو درو برخو کې په زراعت کې سرمایه گذاري وسی، په کلو کې خلکو ته کار پیدا شي، بېوزلي له منځه لاړه شي، او همدارنګه په کوچنیو او متوسطو متشبسینو ته امکانات برابر کړو، دغه کېدای شي چې د افغانستان د خلکو لپاره عاجل کارونه هم پیدا کړي، او د اقتصاد وضع هم ښه شي، او بالاخره موږ ورو ورو د امنیت سره هم دا کار کومک وکړي. یعنی په لوی کاروبار کې، لوی سرمایه ګذاري کې نور هیوادونه به زړه شنه کړي، او نه به افغانان هم چې په خارج کې ډېرې پیسې لري هغه دې کار ته زړه شنه کړي چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي. په کوچنیو او متوسطو متشبسینو لپاره که دولت د کار دغه امکانات مساعد کړي او زمینه ورته مساعد کړي، هغه وهڅوي چې په تولیدي برخه کې سرمایه ګذاري وکړي.
ټینګار صاحب، له ورستۍ سروې ښیي چې افغانستان خپل راتلونکي ته بدبینه دي. په تېره بیا اقتصاد چې دوی ګومان کوي چې اقتصاد ښایي هغه شکل باندې چې دوی یې تمه کوي ښه نشي، دغه پروګرام چې نن اشرف غنی پرانیست، تر څومره هغه کسان چې د اقتصاد په اړه اندېښمن دي او یو عمده لامل دی چې اکثرا ځوانان له هېواده ووزي، دوی ته قناعت ورکولی شي چې پاتې شي په افغانستان کې او حمل تکار وکي؟
په تبلیغاتي لحاظ او یادا چې د ویدا په توګه د اوس لپاره خدا ښه پیغام دی، ښه زیری دی، او کیدای شي چې په دې برخه کې یو نیم خلک یې ډاډمن کړي، ولی په عملی امکانات کې موږ ورسره څه کوزی. مثال درته وایم، د کجکی بند چې هلته په خاص سروې شوی، د دغه د هغه ځای هم ورته معلوم دی، یوازې ماشینري ورته په کار ده، توربین هم وړل شوی دی، مثلا پر دې باندې په سوونو خلک مړه شوه، په میلیونو ډالر مصرف شول، او دا تر اوسه هملته پروت دی. او هغه بند شاوخوا امنیت هم دونه ستونزمن کار نه دی، ولی خو د کلونو راهیسې چې هغه تقریبا که موږ دغه څلور توربینونو چې ځای موجود دی، هلته ماشینري انتقال شي، یو توربین چې خپله ماشینري هم انتقال شوي، هغه ځای په ځای شي نست شي، یوازې د کجکي بند څخه موږ تقریبا تر 30 میګاواټه پورې د دې ظرفیت لوړېدلی شي.
مننه.
او په داسې حال کې سروګوسه د افغانستان یو لوی ښار لکه کندهار نه د برخه برخمن نه دی. او دا رقم په کابل کې مرستونه لري نو هم دا سره رقم په نور ولایتونو او کلو کې
یعنی به تاسو په نظر باندې تر اوسه چې هغه اقتصادي پروژې پیل شوې دي او هلته ظرفیتونه هم شته هغه پروژې چارواکي په دې کې نه دي توانېدل چې هغه بشپړ کړي
بالکل بالکل هغه نه دي بشپړ کړي او نه دي عملي کړي دا عملي کار لپاره یا د عملي امکانات چې وسیلو یمدا ته تنا په شعار کې پاتې دي اصلا دوی هغه خپل توخاني پروژې هم نه دي بشپړ کړي دي
مننه
چیرې دې له شکرونه کې
بل تاسو نه مننه د کابل پونتون د اقتصادي پونځي استاد سید محمد ټینګارو چې د افغان ولسمشر د نننی پروګرام په اړه چې د کارمندنې ملي پروګرام ویل کیږي ورته په نوم یاد شوی دی هغه نن پرانست او ویلي چې په دې پروګرام سره به د پروګرام په عمل کې دوه سره به په هیواد کې د نن په لسګونو زرو کسانو لپاره کاري فرصتونه رامنځته شي تاسو هم کولای شئ چې په دې برخه کې خپل نظر را سره شریک کړئ
د ازادي رادیو خبری ساعت
خبری ساعت له ازادي رادیو نه په اونې کې اندرې ورځي د افغانستان په وخت له 4 بجو تر 5 بجو اوریدل شي دوشنبه سیشن به او چهارشنبه او ازادي رادیو هم په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2290 صفو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په اوریدل شي ستاسو ټلیفون ته هم سرګی پلارې وکول شي چې د افغانستان د اقتصادي وضعیت یا د خپل اقتصادي وضعیت په اړه خپل نظر سره شریک کړئ او اوریدونکو هم داسې بر سره ټلیفون پلی کړئ مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ دا څنګه چې اوریدونکو قطع شوی دی د موضوع به هم له تاسو سره څیړو لکه څنګه چې په مخکې مو اوریدل یو ورستۍ سروي خي چې په افغانستان کې اکثره خلک خپل راتلونکي ته اندېښمن دي په تیر بیا له امنیت او له اقتصادي پلوه یو اوریدونکو په ټلیفون په لیکه دی بلې مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ
دا د ټولو کارکونکو او دونکو ته سلامونه علیکم
وعلیکم السلام
زه متشکر یم خو زه به ولن نظر پر ورکم یو خو نور صاحب زه په افسوس سره باید موږ باید تاسو په کوچمو او روچ تقریبا په دې شپږ میاشتو کې یو لکه شپږ سل ورځې مهاجر د افغانستان اروپا ته تللی دي او دا ټول موږ بیکاری د تللی دي دا نام نه ده لاس او بل پر دې باندې افسوس کوم فکر کوم نور صاحب یو گفتار دی یو عمل دی بل موږ جمهور خو نن شي اعلان وکي واقعا فعلا خو خوشحالي ده ولیکن خدای دې وکړي چې دا په عمل کې کار ورکړي خدای دې وکړي دا عملي شي نن تاسو ګورئ دا کوکتان چې کرکیږي چې کرکیږي د کاري د نامه د اقتصاد خلکو ځای په دې کې مان جاړي کونډي جاړي څوک یې پښتنه نه کوي د خپل مابین کې نه سره جوړیږي او موږ ډوډۍ نه لرو او دا اکثره نامنیو دا اکثره نامنی د خوشنطونو چې راځي د مخالفتونو چې راځي لامل یې کاري ده که چې موږ بزګران سره مرسته وشي د یاتیو سره مرسته وشي موږ ته کار پیدا شي ورته د جاري پارسه کې کار پیدا شي حیات او حیاتي ان شاء الله تعالی د افغانستان
وګړي
ګلزار خو زه فکر کوم چې دا خبره په عمل کې پیاده نه شي خدای دې چې په عمل کې پیاده
په دې هله چې دا پروګرامونه په عمل کې پلیشي او چارواکي هم خپل هغه ژمنه چې له ملت سره کړی دي پر ځای کړی او بل اوریدونکو راخلو مې ربنیو کې ځان راو پیژنې
السلام
علیکم وعلیکم السلام تاسو څه فکر کوئ دا پروګرام چې نن ولسمشر پرانست آیا د ته هلمن یاس چې کاري فرصتونه په هیواد کې رامست کړی
یعنی نو له نو ته نه منه بس کارونه یو خدای ته پیدا چې دا خبره د جنگ په اړه ډېر څه دي پاکستان دغه څنګه به موږ د طالبان دې ډېر څه دغه وته ډېر څه دي نه نه په ګوره دې څنګه کاوه دې نو اس کار مړ دې
لکم زی غږیږي لکم زی ټلیفون کوي لکم زی ټلیفون کوي
د بغلان ته موږ د بغلان ته نه واستاران ته مړ نه 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 څه حال دې وستر وستر
بغلان بغلان کې کار لري کار کوي کنه
کوم کوم په پلو کې څه کار کوي په بغلان کې
ډېر مننه ژوندې اوسې کور مودان ستاسو نظر هم واوریدل شو یو بل اوریدونکو هم را اخلو بلې مهرباني وکړئ ځان راو پیژني او لن خپل نظر ورکړي وخت کم لرو مهرباني وعلیکم
السلام
بلې اول راته وایي چې زابل کې څه رقم خلک ډیر وزګار دي
څنګه نړۍ سره کوي کوګورو ایشان پلیشن د اداري ورسي سروي ته درسته غوښتل شوی دی یعنی وو په دې څه څه خلک په ټول کې د خپل د څنګه ته خاصن د امنیت له لحاظه او د بیکاری په خاطر اندیشمن دي او بدبینه دي تاسو وګورئ وو په دې څه څه د خپل د جوړې د افغانستان د په دې ورسي کې چې ګوري دا افغانستان ته کډوال شي ټول اقتصادي کډوال مهاجر دي چې نور دنیا ته دي د زابل په اعتبار ته وایم په زابل کې اقتصادي وضعیت د لسم کار د ورسي میراث څخه وروسته په 2014 کې او د 2013 پورې اقتصادي وضعیت تر درته افغانستان په کچه څونه ضعیف دی څونه کمزورې دی او کمې دی
مننه
زابل سیمه همداسې کال اټوړه او کارنسه او زه د ولسمشر غنی دغه ورسته پروګرام چې ملي پروګرام د کارموندنې
په ډیر مننه
هغه دوی ګور دوی برخه چې لري یوه د نړیوال برخه او ساري برخه دا ډیر مهمه
وه مننه ژوندې اوسه
هغه څه راځل چې یاره نړیوال ورتي یا هم په ترنه په داخل کې چې جران دی راځل چې وکولای شو دا کاری پروګرام په شیشه کل مکتب وزو او په یوه
ډیر مننه دوی ژوندې اوسه کور مودان تاسو ټول مننه چې ټلیفون مو کو په دې اړه خپل نظر څرګند ک او د موضوع بیا هم په نور خبرونو کې چېړو خو اوس اجمل ان ستډیو تر غلې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه به وړاندې کی
افغان ولسمشر وایي د کارمندنې د ملي پروګرام له پیلېدو سره به په کلو او خارونو کې زرګونو کسانو ته د کار زمينه برابر شي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د پاکستان شرزافیر ته پاکستان د پوز وروستي سرغړونې په اړه جدي اعتراض کړي په افغانستان کې د یوې نوې سروې موندنې ښیي چې د افغان حکومت د فعالیتونو په اړه د خلکو هیله مندي د تیرو لسو کلونو په پرتله تر ټولو ټیټې سطحې ته لوېدلې ده د غزنی د ولایت ولایتي شورا چارواکي په دغه ولایت کې د شمیر پخوانیو جهادي قمندانانو پر وسلوال کېدو اندېښنه څرګنده کړې د روسیې د ملي امنیت مشر وایي د دې هیواد هغه الوتکه چې د دې میاشتې په سر کې په مصر کې ولوېده د تورېستي اقدام په نتیجه کې خورسېدلې د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې سی آی ای مشر خبرداری ورکړی چې ښایي داعش ډله د ځینو نورو حملو پر پلان هم کار کوي او د فرانسې ولسمشر مدیترانې سمندرګي ختیځ لور ته د دې هیواد د جنگي بیړیو د استولو امر کړی
لا اجمل ان مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه د مهمو خبرونو سرلیکونه واورول ازادي خبری ساعت اوري او وړاندې په خبرونه کې ایا په غزنی کې حکومت په خوانی جهادي قماندانان ام بیا مسله کړی دي
څومره دغه خلک په غزنی کې قدرت کې خلک وزل خلګونه خلک وزل دي دوی راتګ له طالبان نه بیا خطرناک وخت
د غزنی د ولایتي شورا د غړو له اندېښنو مو خبرو د سعودي عربستان او د مصر د الازهر له دیني عالمانو وروسته د افغانستان دیني عالمانو هم په پاریس کې وروستي تروریستي بریدونه د اسلام له نظره ناروا وبلل
د افغانستان علماو د سعودي عربستان د علماو سره د جامع ازهر د علماو د سره خپل غږ یو کړی دی
فرانسې چې ولسمشر د جنگ اعلان کړی د اسلامي دولت ډلې ځپلو لپاره جنگي الوتکې وړونکو بیړۍ سوریا او عراق ته نږدې مدیترانې په سمندرګي کې ځای پر ځای کوي روسیا وایي په مصر کې نسکوره شوی مسافروډونکي الوتکې یو تروریستي عمل و خبری ساعت لازادی رادیو اوری ازادی رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2290 صفو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام پسل 0.5 صفه اوریدل شي مخکې لدی چې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه ته مخ کړو سمي جوړنیوال موضوعات ته مخ کړو د افغانستان سعودي عربستان او ازهر دینی عالمانو په پاریس کې ورستي تروریستي بریدونه د اسلام له نظر نه روا بلل دي د فرانسې ولسمشر بیا وویل چې دا بریدونه د متمدنو انسانانو بریدونه نه دي او جهادي وسلواله ډلې ټول نړۍ ته په ګواخ بدل شوې دي تفصیل له احمد شیبر اورو
د افغانستان د علماو شورا د فرانسې په مرکز پاریس کې د تیرې جمعې شپې بریدونه وغندل د نوومبر په 14 په پاریس کې د سپورت پر یو سټیډیوم د کنسرت پر یو حال پر بارونو او رستورانت کې د بریدونو پر مهال 122 کسان وشل شول د دې حمله پر مهال و بریټ کونکو هم چې اکثر یې ځانونه وال وسول وو وشل شول د افغانستان د علماو د شورا غړي مولوي شاهزاده شاهد اسدي رادیو ته وویل
د افغانستان علماو تل دا خبره کړې ده چې هر هغه حمله چې هغه د ملکی یا د اولسونو د تلفات او قتل او قتال باعث ګرځي هغه موږ محکومو او دا شرعا جواز نه لري
تر دې مخکې د افغانستان جمهور رئیس او اجرایي رئیس په پاریس کې ورستي حمله وغندلې او ویل چې تروریزم سرحد او مذهب نه لري خو په نړیواله سطح د اسلامي نړۍ مهم مرجع اسهر شریف د پاریس پیښه په کله کوټه کې وغندلې ده. د دې مرکز مشر د اسلامي علومو ډاکټر عباس شومان وویل اسهر شریف په پاریس کې ورستی بریدونه غندي او دا مهمه نه ده چې د حمله چا کړی دي، خو اسلام له هر راست تروریزم سره مخالف دی. د اسهر مشر فرانس پرس اژانس ته وویل چې لویدیځو هیوادو د فرانسې په ګډون د اسهر دا غوښتنه بیا بیا له پامه غورځولې ده چې د تروریزم درملنه له فکري پلوه کیدای شي او د زور له استعمال سره دا پدیده زیاتې شي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند بیا د دوشنبه په ورځ په پاریس کې پارلمان ته په وینا کې وویل چې تروریزم ټول نړۍ ته ګواښته. موږ د تمدنونو پر ضد جګړه نه کوو، ځکه چې دغه مرژوبله د هغوی استازي توپ نه کوي. موږ له جهادي تروریستانو سره په جګړه یو چې یوازې فرانسا نه ټول نړۍ تهدیدوي. د سعودي عربستان د جګپوړې علماو ټولنې هم د پاریس بریدونه غندلي دي او وایي چې دا بریدونه تروریستي بریدونه دي او په اسلام کې دا ډول حملو ته چې خلک پکې وشل کېږي ځای نشته. د افغانستان د علماو د شورا غړي مولوي شاهزاده شاهد ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان علماو همیشه د سعودي عربستان د علماو سره د جامع ازهر د علماو یا د دیوبند علماو یا دغه سي د فتوا نور دینی مراکز چې دي تل د افغانستان علما او دې سره خپل غږ یو کړی دی. د شریعت مسائل که په ترکیه کې دي او که په ازهر کې دي او که په سعودي کې دي، افغانستان کې دي یا د دنیا په بل ګوټ کې دي، یو مسائل دي.
د فرانسې پولیسو د پاریس د بریدونو په تړاو تر اوسه درویشت کسان نیولې دي او یو سلو څلور کسان یې په خپلو کورونو کې نظر بند کړي دي. پولیس وایي چې یو اندازه وسلې او مهمات هم له مشکوکو تروریستانو ترلاسه کړي دي.
د فرانسې ولسمشر بیا د خپل هیواد الوتکو وړونکو بیړیو ته حکم کړی چې د مدیترانې سمندرګي د لویدیځ په لور وخوځېږي. د په داسې حال کې ده چې فرانسې په پاریس کې د تېرې اونۍ له تروریستي حملې وروسته په سوریه کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په وړاندې بمباري تیزه کړې ده. تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي چې امریکا او روسیا باید خپل اختلافات پرېږدي او د اسلامي دولت سختريزو پر وړاندې په مبارزه کې برخه واخلي. دا خبرې پرون اولاند له هغه وروسته وکړې چې د فرانسې پولیسو په دغه هیواد کې د اسلامي سختريزو پر وړاندې تر یو نیم سل زیات عملیات وکړل. په بلجیم کې کوماندو ځواکونو په بروکسل کې یو کور محاصره کړ، خو د هغه مشکوک کس په نیولو کې پاتې راغلل چې له 2004 کال راهیسې په اروپا کې په تروریستي حملو کې لاس درلود. د نومبر میاشتې په 14 سمنیټه په پاریس کې په رستورانونو او د فوټبال پر یو لوبغالي په حملو کې 132 کسان وژل سول او سلګونو نور ټپیان سول. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنارد کازینیوف د یکشنبه په ورځ په پاریس کې د بلجیم د کورنیو چارو وزیر یان یامبون سره په یو غاډه خبري غونډه کې وویل هغه حمله چې موږ یې د جمعې په ورځ په نقشه کړو په بهر کې پلان سی وي. د حمله کوونکو یو ډلې چې د دې اقدام لپاره چمتو کړل سی وو د بلجیم په خاور کې ځای پر ځای وو او هغه کسان په فرانسې کې وو چې له دوی سره یې مرسته کړې وه. له پلټنو وروسته به نور جزئیات څرګند سي.
د کمپلیسیټی ان فرانس
فرانسې له دې حمله وروسته په سوریه کې خپل هوایي بمباري زیاتې کړې دي. د فرانسې د دفاع وزارت نن وویل چې د فرانسې جنگي بیړیو په رقه شار کې د شپې له خوا د قومندې یو پوسټ او د روزنی یو مرکز لمنځه وړي دي. دا په څلور وشت ساعتو کې د فرانسې د پوز لخوا په دې شهر کې دوهم هوایی عملیات وو. اولاند ویلی د چارلز دی گاولې په نامه بیړۍ د سوریه پر لور خوځېدلې ده او له سوریه یا لبنان سره به په یو څو ورځو کې نږدې سي. په دغه بیړۍ کې شپږ ویشت جنگي جټ الوتکې بار دي. د دې الوتکو پر رسېدو سره به د هوایی بمباریو په برخه کې د فرانسې ظرفیت نور هم لوړ سي. اوس مهال په اردن او متحده عرب امارات کې د فرانسې ټولې 12 الوتکې ځای پر ځای دي چې په سوریه کې هوایی بمباري کوي.
وروسته له هغه چې د مصر په سینا ټاپو وزمه کې د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې څنګ د روسیې د مسافرلونکو الوتکې د نسکورېدو مسؤلیت په غاړه اخیستی و. موسکو نن اعلان وکړ چې په مصر کې د روسیې الوتکه څخه باندې درې اونۍ مخکې تروریستانو نسکوره کړې وه. 321 ای روسی الوتکه د مصر په سینا کې د اکتوبر په 11 سقوط وکړ او په پیل کې روسیې دا راپورونه رد کړي وو چې د الوتکه د تروریستانو غورځولې وی. د ازادي رادیو د خبر څنګه په دې اړه راپور لري چې احمد شیبر جزئیات وړاندې کوي.
روسیې په مصر کې د وی روسی الوتکه د نسکورېدو له پیښې نشته یو میاشت وروسته اعلان وکړ چې دا پیښه یو تروریستي پیښه وه. د روسیې د فدرالي امنیتي څنګه مشر الکساندر بورتنیکوف په ماسکو کې خبريالانو ته وویل
موږ په ښکاره دا وایو چې دا یو تروریستي عمل و.
یاربس ای 321 الوتکه د اکتوبر په 11 د مصر له شرم الشیخ څخه سنت پیټرزبورګ ته روانه وه چې د سینا په سیمه کې راوغورځېده او ټولې 240 سورلۍ ووژل شوې. د دې الوتکې اکثر سورلۍ روسانو. تر پیښې وروسته په مصر کې د داعش مربوط وی ډلې د پیښې مسولیت ومانه. بیا وروسته بریتانیا وویل چې دا د ترورستانو کار و، خو روسیې له دې اعلان سره مخالفت وکړ او ټینګار یې وکړ چې تحقیقات باید وشي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ماسکو کې د دوشنبه په ورځ د دغه هیواد له یو شمېر امنیتي چارواکو سره ګډې غونډې ته وویل چې ماسکو به هغه کسان پرې نشتي چې په مصر کې الوتکه ویشته ده.
موږ
به د هغو کسانو چې د دې برید تر شا دي هر ځای چې پټ شوي وي پلټنه وکړو. موږ به هغوی د مځکې په هر ځای کې چې وي پیدا کړو او سزا به ورکړو.
د روسیې فدرالي امنیتي ادارې $50 میلیون جایزه هغه چاته منلې ده چې د دې ترورستانو په اړه چې روسیې الوتکه یې غورځولې ده روسیې ته معلومات ورکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې د بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې ده څو له ټولو همکارانو څخه مرسته وغواړي چې دا ترهګر پیدا شي. په ورته وخت کې ولادیمیر پوتین ژمنه وکړه چې په سوریه کې به د داعش پر ضد هم هوایي بریدونه زیات کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
خبری ساعت له ازادي رادیو او ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له وو بوجود مخم تر وو بوجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دوله سوش پک نیوي چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سل شرف پنځه چپا اوریدل شي. د ازادي رادیو خبرونه د غراز د انټرنیټ لاره هم صاف او واضح اوریدل شي. په انټرنیټ کې مو پته ده ازادي رادیو ټکی اورګ. آیا په غزنی کې حکومت پر احتیاط خواني جهادي قومندانان بیا مسلح کړی دي؟ پروسه کې دا سره پورنه خبره شول چې ګواکې حکومت غوړي چې د امنیت د ټینګښت لپاره یو شمیر پخواني او جهادي قومندانانو ته وسلې ورکړي. د غزنی د ولایتي شورا یو شمیر غړو هم د دغه راپورونو په اړه اندېښنې ښودلې دي. تفصیل د ناجا صفای پر راپور کې
په غزنی کې د حکومت لخوا جهادي قومندانانو ته د وسلو ویشلو د راپور په خبرېدو سره د دغه ولایت چارواکي وای یو شمیر کړي هڅه کوي چې پر حکومت فشار راوړي تر څو خپل شخصي وسله والی ډلې بیرته فعال کړي. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال عبدالجامع جامید سې شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل کچېر حکومت دا ډلې بیرته فعال کړي نو دا به د افغانستان امنیت ته لوی ګواښ وي.
دوی په خپل وخت کامیاب نه وو، یعنی دوی په کوم وخت دغه خلک په غزنی کې قدرت کې وو، خلک یې وزل دغه خلک یې وزلی دي. دوی راتګ له طالبان نه ډېر خطرناک و او موږ د غزي خلک امنیت غواړو. موږ دوی نه لو پنت غواړو چې په امنیتي کو او موږ خلک راولي یا ملي اردو ملي پولیس سمالي پر او دا ډلې د سم پاو کولا د خطرناک دي له طالب نه
د خبرې د هغه راپورونو لخبرې دوه وروسته کېږي چې ویل شوی په غزنی کې د امنیت د ټینګښت په هدف حکومت جهادي قومندانانو ته وسلې ورکړي. له دغو قومندانانو یو هم د جمعیت اسلامي د دفتر مرستیال محمد اسماعیل خنجر دی چې د پدې وروستیو کې په ژواک خبري اژانس ته تایید کړی و چې حکومت ورته د غزنی د امنیت لپاره وسلې ورکړي دي. خو نوموړي له ازادي رادیو سره په مرکې کې د خبرې رد کړي چې حکومت جهادي قومندانانو ته وسلې ورکړي. خغلی خنجر جرول حکومت چې کوم جمعنې له مجاهدینو سره کړی وي هغه یې پوره کړین نه دی.
ما یې نه گفتیم چې حکومت اختیار
مونږ ته نه دی ویلي چې حکومت مونږ ته وسلې راکړي، خو زمونږ هڅې د امنیت لپاره دي نه د دې لپاره چې قدرت ورسیږو. خو مجاهدینو سره چې کوم جمعنې چې ډاکټر سیب عبد الله او ډاکټر سیب اشرف غنی کړی وي عملی کړی نه دی.
په غزنی کې د بخوانی او جهادي قومندانانو د مسله کې دوه راپورونه په داسې حال کې خبريږي چې سمو د مخ کې د دغه ولایت د سقوط اوازې زیاتې شوې او له زندان څخه درې نیم سوه بندیان د طالبانو د یوې حملې پر مهال وتښتیدل. په دې وروستیو څو میاشتو کې په غزنی کې د برمته نیونې پیښې هم زیاتې شوې او وروسته له دې چې د غزنی د وو برمته شویو کسانو سرونه داعش ډلې پرې کړل، د دې ولایت استازي له حکومت وغوښتل چې په دغه ولایت کې امنیتي تدابیر ټینګ او د امنیتي پوستو شمېر زیات کړي. له دې وړاندې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د دولت له چوکاټه بهر د یو شمېر ډلو د مسله کېدو خبرونه ورکړل شوي، خو حکومت ویلي دوی د ملیشې جوړولو د پالیسي مخالف دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم په غزنی کې د بخوانیو جهادي قومندانانو مسله کېدل نه مني او زیاتوي چې دوی داسې فعالیتونو ته اجازه نه ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان نجیب دانش پرې اړه وویل
زمونږ تل ټینګار دا و چې په نام نسیمو کې د خلکو د مسله کېدو پلوي نه یو. مونږ داسې موارد نه لرو چې حکومت یا امنیتي ادارو دې دوی ته وسلې ویشلې وي. زه دا مسله نه تاییدوم.
افغان کارپوهان بیا وایي چې حکومت باید د غیر مسؤولو کسانو د تقویې پر ځای د افغان ځواکونو په پیاوړي کولو فکر وکړي او د داسې ډلو د رامنځته کېدو مخه ونیسي. حکومت له دې مخکې په یو شمېر ولایتونو کې له غیر مسؤوله کسانو څخه د وسلو ټولولو کمپاین هم پیل کړی و، خو له دې سره سره لا هم په ګڼو ولایتونو کې په ځانګړې توګه شمال کې ګڼې غیر مسؤوله وسله والې ډلې فعالیت کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مشرانو جرګې په هیواد کې د بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د ټیټېدو او د نفتوي موادو او ګازو د بیې د لوړېدو په تړاو د یو شمېر ادارو مسؤلین عمومي غونډې ته ورغوښتي وو. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال د دغه وزارت د نفتو او ګازو د تصدۍ رئیس او د افغانستان بانک عمومي رئیس هغه چارواکي وو چې نن یې د مشرانو جرګې غړو ته خپل پروګرامونه تشریح کړل او د هغوی پوښتنو ته یې هم ځوابونه وویل. قاسم سولمل د مشرانو جرګې د نوې غونډې له حاله مخبروي.
سره له دې چې په افغانستان کې د بهرنۍ اسارو د بیې د لوړېدو او د نفتي موادو او ګازو د ګرانېدو په اړه مسؤلو چارواکو د مشرانو جرګې په استجوابي غونډه کې بیلابیل لاملونه په ګوته کړل، خو د دغه ستونزو د هواري لپاره د اقداماتو ژمنې ونه کړې. یو له دغه چارواکو څخه د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال صدرالدین سهرو نوموړی د سیشنبه پر ورځ د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته د ځواب ویلو پر مهال په افغانستان کې د نفتي موادو د بیې د لوړېدو یو عامل په ژمي کې نفتي موادو ته د غوښتنې زیاتوالی په ګوته کړ.
یو خو دا چې اوس د ژمي موسم دی او په دغه موسم کې مصرف زیات وي او غوښتنه هم ورسره زیاتېږي. د بازار خاصیت دا دی د هر شي په برخه کې چې د خلکو غوښتنې زیات شي بیې هم لوړېږي.
د غرس په ژمي کې د برښنا پرچاوي د اثارو غیر ثابته بیه د ترکمنستان لخوا په موقته توګه د ګازو د صادراتو بندیدل او د نفتي موادو په ځانګړې توګه د ګازو کم واردات هغه نور عوامل دي چې د نفتي موادو او ګازو پر بیې اغیزه کړې ده. په همدې حال کې د سوداګرۍ وزارت د نفت او ګازو د تصدۍ رئیس فرید الله شیرزای چې د مشرانو جرګې غونډې ته بلل شوی و ویل چې افغان حکومت له آذربایجان څخه د 1.5 لک ټنه ګازو د پیرلو تړون لاسلیک کړی دی چې په واردولو سره به د ستونزې حل سي. ښاغلی شیرزای ویل چې افغانستان هر کال 4,00,000 ټنه ګازو ته اړتیا لري او دغه اندازه ګازو لپاره نه دولت او نه هم خصوصي سکتور ذخیره لري، خو د تیلو لپاره د په وینا کافي اندازه ذخیره است او له دې اړخه جدي ستونزې افغانستان ته نه دي. توجه په افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو د ګرانېدو بل عامل د افغاني پوډان دي د ډالرو د بیې لوړوالی بلل کېږي. مشران جرګې د همدې اندېښنې د ځوابولو لپاره د افغانستان بانک عمومي رئیس خلیل صدیق خمر غوښتیو. ښاغلی صدیق نامنی او په نړیواله کچه د ډالرو د بیې لوړېدل په افغانستان کې د بهرنۍ اسارو د لوړېدو اساسي لاملونه یاد کړل. نوموړي همداراز ویل
عوامل دي چې بده چې ساتي تولید پای نومه د مهاجرین زیات شوه.
نور عوامل دا دي چې د تولید کچه ټیټه شوې، کډوالي زیاته شوې ده او اساسي لامل نامنی ده چې ورسره زیاتره خلک کوخه کوي خپل شتمنۍ خوندي ځایونو ته یوسي.
د مشرانو جرګې غړو اندېښنه څرګنده کړې چې د بهرنۍ اسارو د بیل لوړېدو سره په بازارونو کې خوراکي او غیر خوراکي مواد ګران شوي دي. دوی هم درس پر حکومت انتقاد وکړ چې مخکې له مخکې د نفتي موادو په ځنګړي توګه د ګازو د بیل لوړېدو په وړاندې لازم اقدامات نه کوي. د مشرانو جرګې غړو د سیشنبه پر ورځ داړوندو مسولینو په څرګندونو قناعت ونه کړ او پریکړه وسوڅو دغه چارواکي کمیسیونونو ته وروبلل سي. د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار په دې اړه ویل
تقریبا 5 نفر ممتنه، 3 نفر قانه او
تقریبا 15 تنه ممتنه، 3 قانه او پاتې ټول مخالف. نو د موین صاحب رئیس صاحب او د غراز د بانک د رئیس څرګندونې د قناعت ورنوي
امتور رئیس بانک.
ژمی که څه هم په افغانستان کې د جګړې د موسم د سړېدو زیری ورکوي، خو دا موسم د افغانانو لپاره د خوراکي او سونګ موادو د ګرانېدو ستونزې هم له ځان سره لري. خلک او د ملي شورا غړي نامنۍ د ټولو ناخوالو د اساسي عوامل په توګه مني، خو انتقاد یې دا دی چې ولې اړوندې حکومتي ادارې د کال په جریان کې د ستراتیژیکو ذخیرو په جوړولو سره د دغه ستونزو د هواري لپاره اړین اقدامات نه کوي.
په افغانستان کې د مخابراتي خدماتو د ښه کېدو په هدف بیا نن د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت ولایتي رئیسانو په یوه غونډه کې پر دې خبرې وکړې چې په څه ډول کولی شي د مخابراتو خدمات ګړندي او کیفیت هم لوړ کړي. د ځینو ولایتي مخابراتي مسؤلینو په وینا په ولسوالیو او ځینو لرو پرتو سیمو کې مخابراتي خدمات نیمګړتیاوې لري او خلک له ستونزو سره مخ دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وای په هیواد او سیمه کې د مخابراتي خدماتو د کیفیت او سرعت د ښکولو لپاره هڅې تیزی کړي چې په دې برخه کې نوې 15 کلن ستراتیژیک پلان جوړ کړي. یاد وزارت په دې مقصد د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د هیواد د 3 ولایتونو د مخابراتو له رئیسانو سره یو درې ورځنی مشورتي ناسته جوړه کړې ده. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزیر عبدالرزاق وحیدی وویل په هیواد کې د موبایل ټلیفونونو د کارونکو زیاتېدو او د سیمې له هیوادونو سره د اقتصادي، تجارتي او فرهنګي اړیکو پراختیا ته په کتو سره پکار ده چې د هیواد مخابراتي نظام معیاري او پراخ شي.
څرنګه چې د ملي یووالي حکومت په لومړیو کې په سیمه کې د یو پراخ رول د لرلو خبرې کړې وې، په دې برخه کې د مخابراتو وزارت باید اساسي رول ولوبوي او نورو سکتورو ته اسانتیاوې برابرې کړي.
خاغلی وحیدی وویل دا هڅه به هیواد له یوې خوا په سیمه کې د مخابراتو او مواصلاتو د یو مهم واټ په توګه تثبیت کړي او له بلې خوا به حکومت ته د عوایدو عمده منبع وګرځي. د مخابرات وزیر دا هم وویل هڅه کیږي چې په دې نظام کې د خصوصي سکتور تر څنګ دولت هم خپل ونډه زیاته کړي. د دې وزارت چارواکو وویل د وزارت نوې پالیسۍ او پروګرامونه به د ښې حکومتوالۍ او زده کړو چارې تیزې، ساده او شفافې کړي. اوس مهال په افغانستان کې 15 خصوصي او یوه دولتي مخابراتي شبکه فعاله ده چې خلکو ته مخابراتي او انټرنیټي خدمات وړاندې کوي. خو د ځینو ولایتونو د مخابراتي شبکو مسؤلین وایي چې اوس هم داسې سیمې شته چې مخابراتي خدمات پکې نیمګړي او یا ورته تر اوسه نه دي رسیدلي. د کندهار ولایت د مخابراتو مسؤل په دې اړه یو لړ ستونزو ته اشاره وکړه.
ډېر خلکو ته نه رسېږي، کنه امنیت نشته، نو خامخا به کوشش کوو چې خلکو ته ورسوي. نسبي امنیت پیدا شي دا ولسوالۍ کې لکه غوره کوریږو، ډېر دودست ولسوالۍ کې، دا نږدې ولسوالۍ کې چې لا لري چې ورور باید ټول ولسوالۍ ته دا رسېږي وشي.
همدارنګه د هلمند ولایت د مخابراتو مسؤل امید الله ظهیر آزادي راډیو ته وویل
هلمند ولایت کې متاسفانه چې د مخابرات وضعیت ډیر بد حالت کې دی. ټولې خصوصي شبکې په ټوله هلمند کې خاموشي شوې دي. نو کوشش کوو چې د سلام مخابراتي شبکه په ځای باندې د بدل په ډول باندې راوړو، ټولې ولسوالۍ کې سره منتنونه ودرو په امن ځایو کې، تر څو د دولتي شرکت د ولس او د دولتي کارمندانو مشکلات حل کړي.
د مخابراتو وزیر په داسې حال کې د مخابراتي خدماتو د پراختیا او د کیفیت د لوړولو خبرې کوي چې خلک وایي تر اوسه هم دغه شبکو لازم مخابراتي او انټرنیټي خدمات نه دی وړاندې کړي. او سربیره پر دې ځینې خلک دا هم وایي چې د دې خدماتو په بیو کې د خلکو اقتصادي ستونزې په پام کې نه دي نیول شوي. د مخابراتو وزارت هیله کوي چې په هیواد کې فعال مخابراتي شبکې د سالم رقابتونو په نتیجه کې له یوې خوا د خدماتو کیفیت لوړ او له بلې خوا بیې هم راټیټې کړي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کابل د پوهنتون لسکونو استادانو د حکومت د هغه اقدام په وړاندې اعتراض کړی چې د پوهنتون د زړه د ناروغي یو څېړنیز مرکز خصوصي سکتور ته سپارل دی. د کابل د پوهنتون مسؤلین وایي چې په دې کار سره د دوی د زده کړو د عملی زده کړو زمینه محدوده شوې ده. دغه استادانو دغه راز تور لګولې دی چې د دې پوهنتون ملکیتونه هم غصب شوې دي. تفصیل د یوسف خانزادران په راپورټ کې
په دا سال کې چې هر کال د ماسلینو جذب د ډیریدو او د علمی امکاناتو د پراخیدو ژمنې کیږي، یو شمېر استادان وایي په عمل کې د دې ژمنو معکوس څه واقع کیږي. د کابل د طبي پوهنتون لسګونه استادان د دوشنبې ورځې رئیس له دې عمله ټولګیو ته نځي چې وایي حکومت یې یو عمده څېړنیز مرکز شخصي سکتور ته سپارلی دی. دوی وایي چې د زړه د ناروغیو څېړنیز مرکز کوم چې د دغه پوهنتون په نوم جوړ او ماسلینو ته پکې د عملي زده کړو زمینه برابره او نور به د زده کړو ځای نه، بلکې د ځینو کړیو لخوا د پیسو جمع کولو په ځای بدل شي. استادان وایي هڅه کوي د اعتراضونو له لارې د دغه کار مخه ونیسي. د دغه پوهنتون یوې استادې ډاکټر زبیده انوري ژواک د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د خپلې اندېښنې په اړه وویل:
دلته پوهنتون کې زموږ په اړه د چې پوهنځیونه ډېره زیاته، محصلین هم زیاته، موږ فضا ورځ په ورځ د غاصبینو له لخوا ډېره تنګ کېږي. متاسفانه په دې ورځ کې پوه شو چې یو تصدی غواړي چې التم جوړ شوی د سو زورمند لخوا ده، او دا قسمت د پوهنتون چې اصلا ملکیت د پوهنتون توندہ او زمکه تعمیر تور شیان پانتون په خپل پیسو اخیستي، هغه وړي چې خپل وخت او دود د دې د پایکر بیل کی.
د تیبي پانتون استادان ټینګار کوي تر هغه وخت چې حکومت خپل پریکړه بیرته وانخلي، ماسلینو ته د درس ورکولو لپاره حاضر نه دي. لدی سره د لومړی او ممکن اخیری ځل هم نوي چې د کابل د تیبي پانتون یو برخه د دوی له اختیار وېستل شي. دغه پانتون استادان وایي چې لدی وړاندې د الی آباد فرانسې تیبي انسټیټیوټ او اتاتورک روختونو او د پولیسو کنډک جوړول لپاره د پانتون ملکیتونه کم شوی دی. په ټوله کې ماسلین دغه ستونزې څومره پریشانه کړي او د استادانو له اعتراض څومره راضی دي. دوی وایي چې که د استادانو اعتراض یا غونډې نتیجه ورنه کړي په تعقیب به یې خپل ماسلین لارینونو ته راوځي.
نوم یې صفی الله عمری ده، د کابل طبي پانتون د پنځم کال ماسلین. دلته موږ د قلبي تحقیقات په نامه یو مرکز لرو چې د اقامت په نامه یادیږي. د څو کالو راهیسې موږ د کابل په طبي پانتون چوکاټ کې موږ پراکټیک دوره زده کار کوو. د قلبي تحقیقاتو مرکز یو ډېر مهم او ډېر څېړنو لپاره یو ډېر مهم مرکز موږ دلته عمل درسونه راتللو.
د کابل طبي پانتون شپږ پوهنځی لري چې پکې شاوخوا 4500 محصلین په زده کړو بوخت دي. له دې سره د لوړو زده کړو وزارت وایي چې هڅه کوي ژر تر ژره د خبرو او د تفاهم له لارې دا موضوع حل کړي. د دغه وزارت ویاند صفی الله جلالزی: موضوع د ځمکې او ملکیت د غصب نه ده، یوه کوچنۍ ستونزه ده خو استادانو یوه اندازه جدي نیولې. په دې اړه د لوړو زده کړو وزارت او د معترضو استادانو لخوا پلاوی خبرو ته ناست دی او انشاءالله دا ستونزه ژر حل کیږي او ټول به له نتایجو خبر شي. د کابل طبي پوهنتون استادان او محصلین بیا ټینګار کوي چې په هیڅ قیمت د پوهنتون دا برخه له لاسه نه ورکوي او حکومت نه باید د ځینو مالي ګټو لپاره د زده کړو ساحو د کمولو هڅه وکړي.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي راډیو خبري ساعت اوري. د افغانستان کرکټ د 19 کلونو ملي لوبډله د یو لړ سیالیو په هدف نن له کابل هند ته ولاړه. د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم د دغو سیالیو لپاره پوره چمتووالی لري او هیله ده چې په دې سیالیو کې لاسته راوړنې ولري. تفصیل د ابراهیم صفی پر راپور کې.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ملي لوبډله د یو لړ سیالیو په هدف نن له کابل نه د هندوستان په لور وخوځیده. دغه درې اړخیزي 500 سوره سیالۍ د افغانستان، هندوستان او بنگلاديش د ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي چې د نومبر په شلمه به پیل او د همدې میاشتې تر دې شمې نیټې به دوام وکړي. د کرکټ بورډ مسؤلین وایي افغان ټیم د دې وړتیا لري چې هند ته په خپل کور او ګاونډي هیواد بنگلاديش ته هم ماتې ورکړي. د کرکټ بورډ عمومي رئیس نسیم الله دانش:
دغه تنکی ځوانان چې نن هندوستان ته روان دي، بنگلاديش او د هندوستان سره لوبي کوي، دوی پوره چمتووالی نیولی ده. دوی د دې جوګه دي چې هندوستان ته په خپل کور کې او بنگلاديش ته خپل ګاونډي کور کې ماتي ورکي.
د ښاغلی دانش په خبره دا 15 ورځنی سیالي دي چې افغان ټیم به د هند او بنگلاديش د ټیمونو سره دوه دوه سیالي وکړي. دانش وایي د افغانستان لومړی سیالي د هندوستان په وړاندې ده چې د نومبر میاشتې په شلمه نیټه به ترسره شي. په ورته وخت کې د افغانستان د 19 کلونو ملي ټیم یو شمېر لوبغاړي وایي چې دوی د یادو سیالیو لپاره پوره تیاری نیولې او هڅه به وکړي چې په هغه هیواد کې د هند او بنگلاديش د ټیمونو په وړاندې ښې سیالۍ ترسره کړي. د دغې لوبډلې یو لوبغاړي نوین الحق ازادي راډیو ته وویل چې دا د دوی لپاره یو ښه موقع ده، باید هڅه وکړي چې ښه وځلیږي.
دا خو ډېر ښه موقع ده انډر 19 ټیم لپاره، ځکه چې په جنوري کې تقریبا یو نیمه میاشت پاتې د ورلد کپ لپاره. د دې لپاره موږ ډېر ښه تیاری کیږي او دا ډېر پیاوړي میچونه دي او پیاوړي لوبډلې دي، موږ لپاره به ډېر ګټه ولري.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د هندوستان د سفیر مرسیال وایي افغان ټیم به په دې سیالیو کې خېله سره وړنی ولري او وی ویل چې دوی به د افغانستان د کرکټ د پرمختګ په برخه کې لا همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د یو لړ سیالیو لپاره د متحده عربي اماراتو ته تللې او په هغه هیواد کې خپل دوستانه سیالۍ پیل کړې دي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ملي لوبډله په داسې حال کې هند ته لاړه چې په کابل کې هم په دې وروستیو کې د کرکټ د شپږیزو سیالیو یو بهیر پیل شوی دی. په دغو سیالیو کې د افغانستان یو شمیر د ولایتونو او د کابل په ګډون یو په لسګونو ټیمونو ګډون کړی دی. د خبري ساعت کې مو اوریدل چې افغان ولسمشر په هیواد کې د کارموندنې د لومړني ملي پروګرام د پرانستلو په مهال وویل چې دغه پروګرام په عمل کې دوه سره به په هیواد کې د پلسګونو زرو کسانو لپاره کاري فرصتونه رامنځته شي. دا پروګرام په داسې حال کې پرانستل کیږي چې د یوې نوې سروې له مخې بیا افغانان له امنیت وروسته اقتصاد ته ډیر اندېښمن دي. واموریدل چې په غزنی کې حکومت پخواني جهادي قمندانان مسلح کوي. د غزنی د ولایتي شورا د یو شمېر غړو له اندېښنو مو خبر کړلو او دغه راز په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې مو واوریدل چې د سعودي عربستان او د مصر د الازهر له دیني عالمانو وروسته د افغانستان دیني عالمانو هم په پاریس کې وروستۍ خونړۍ بریدونه د اسلام له نظره ناروا وبلل او موسکو هم تایید کړه چې نسکوره شوي مسافر وړونکي الوتکه په مصر کې ترورستانو راغورځولې وه.